مشال ډیو د نور زید نه ساته خبرونه په ورستۍ خبري غړي کې د خپل کوربا اسلام الله مومن سلامونه ومنه د لارم چې روغ جوړ وستي اور دن کو په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري په پاکستان کې د سرشمیرنې په اړه د سیاسي ګوندونو خبرګون د پاکستان په سرکاري ادارو کې د پخوانیو پوځي امیرانو تصویرونه او همداراز نور هم یو شمېر موضوعات ترو خو لومړی ورځو احمدشاه زمین ته چې تاسو سر تازه کورني او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د سینسبای حکومت د پاکستان تازه سرشمیرنه رد کړه. په خیبر پښتونخوا کې د ډینګي ماشتې د ناروغي څخه د متاثرینو شمیر تر 3000 اوښتی دی. او افغان چارواکي وایي په کابل کې نننی ځانمرګي برید لشته لږ 15 کسان وشلي. اوس بشپړ خبرونه. د سین صوبای حکومت د پاکستان تازه سرشمیرنه رد کړه. د پاکستان پیپلز ګوند د سین صوبای وزیرانو او د ګوند مشرانو تیر ماښام په کراچي کې خبري غونټول چې دوی د سین د نننه سیمو او د کراچي په اړه سوي سرشمیرنه ردوي او تورې پوري کړ چې د مالیاتي جایزې د مالیت نه زیاتولو لپاره د سین د آبادی کمه شوده سوي ده. صوبای وزیر منظور وسان وویل چې دوی به ډیر ژر ټولګوندي زغونډه رابلي او د سین د حقونو لپاره به په شریکه تګلاره ټاکي.
منگ با عدالت تا همزو دلتا اول صوبه بهر با احتجاجونه کو زکا چې د سین آبادی کم خودل شوی. یوازی د خاریه نه بلکې د کلیوالو سیمو آبادی هم په دې سرشمیرنه کې کم خودل شوی.
بلخوا متحده کومی مومنت ګوند بیا د کراچی نتیجې رد کړي او دا له دې شار سره زیاتۍ بلل دي. تر دې وړاندې د فاټا منتخب پارلماني استاز هم د پاکستان د 2018 کال سرشمیرنه رد کړې وه چې د دوی په وینا قبایلي ولس نیم په نیمه پکې کم شدل سوی دی. د پاکستان د شماریاتو ادارې کې د سرشمیرنې مشر حبیب الله خټک بیا دا ټول نیوکې رد کړي او په یو خبرسي بیان کې ویلي چې د سرشمیرنې لپاره په هر صوبه کې د څارنې کمیټې جوړ کړل سوی وي. د پاکستان د شماریاتو ادارې د تیر جمعې په ورځ د هیواد د تاریخ شپږمه سرشمیرنه اعلان کړې چې د پاکستان ټول آبادي 40.5 کروڑ وښودله. د پاکستان په سینټ کې حکومتي او اپوزیشن ګوندونو غړو غوښتنه کړې چې له سرکاري ادارو د پوځي امیرانو عکسونه لرې کړل سي. تېر ورځ په سینټ کې د مسلم لیگ نواز ډلې سینیټر چودري تنویر او د اپوزیشن ګوند پاکستان پیپلز پارټي سینیټر فرحت الله بابر دوه بیل بیل قراردادونه جمع کړل. په قراردادونو کې ویل شوي چې په یو شمېر سرکاري ودانیو کې د پوځي امیرانو عکسونه لګېدلي چې نړۍ ته ښه پیغام نه ورکوي. د سینټرانو وینا وه چې دا د ریاست ذمهواري ده چې ولس د آئین په حق له پوهه ورکړي او د آئین احترام په اړه مضمون دي د څلور واړو صوبو په تعلیمي نصاب کې شامل کړل سي. په پاکستان کې څلور ځله پوځي مشرانو د آئین ماتولو وروسته واک په خپلو لاسونو کې اخیستی دي. د دې هیواد په 70 کلن تاریخ کې 8 کاله پوځي امیرانو واکمني کړې ده. په خبر پښتونخوا صوبا کې د ډینګي ماشې د ناروغي مخنیوي څانګه وایي په دې صوبا کې د یاد ناروغي د متاثرینو شمیر 3300 ته رسیدلی دی. یاد ادارې پرون یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي دا مهال د دې صوبې په سرکاري هسپتالونو کې د ډینګي له کبله د 641 ناروغانو علاج روان دي. د دې ناروغي له کبله تر دې دمه 10 کسان مړه شوي هم دي. بلخوا د پېښور ضلعي انتظامیې په ښار او ګیرچاپېره سیمو کې د آئین د 144 د فیلاندې د لامبولو پر ځایونو بندیز لګولي او ویلي دي چې د کومو خلکو له کورونو سره نږدې د اوبو ډنډونه وي او یا په ورکشاپونو کې د ګاډو په سامانونو کې اوبه جمع سوي نو د هغوی پر ضد به ګامونه پورته کوي. خبرونه لمشال ډیوس خاوري. افغان چارواکي وایي د کابل په نننی ځانوژن کې حمله کې چې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستي لشت لږ 15 تنه وژل سوي دي. د کورنی چار وزارت ویا نجیب دانش ویل چې حمله کوونکي د امریکا سفارت ته نږدې د کابل بانک څنګه په دروازه کې ځان والوزاوه. نوموړي زیاته کړه په دغه حمله کې 8 تنه نور ټپیان هم سول. د هغه په وینا ټول وژل سوي او ټپیان ولسي وګړي دي. خو طالبانو د دې حملې د مسؤلیت اخیستو په خبره کړې خبر پاڼه کې ویل چې د امنیتي ځواکونو هغه غړي په نشه کړي و چې له بانک د خپلو تنخواو پیسې راایستلې. د دې مخکې د تیر جمعې په ورځ د کابل په 11 حوزه کې پر یو جماعت ځانمرګ او وسلواله حمله سوې وه چې لسګونه کسان ته مرګ ژوبله اړولې وه. د هغې برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی و. بلخوا د هرات چارواکي وایي د دې ولایت په شینډن ولسوالۍ کې په هوایي بمباری کې ولسي وګړو ته د مرګ ژوبل په اړه د ملي امنیت د شورا یو پلاوی څېړنه کوي. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد نن مشال رادیو ته وویل په دغه بمبار کې چې تېر ورځ ناوخته د شینډن ولسوالۍ په تخت آباد سیمه کې د طالبانو د قمندې پر یو مرکز وسو. د طالبانو د دوو مشهور قمندانانو په ګډون 14 وسلوال وژل شول او 4 نور ټپیان شول. نوموړي زیاته کړه چې دغه مرکز په خواوشا کې په کورونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 ولسی وګړي هم وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. نوموړي وویل چې د دغه مرکز څخه 19 کسان چې د طالبانو سره بندیانو هم په تیښته کې بریالي شوي دي. د هرات د ولایتي شورا مرستیال طلال طاهری او د شندن ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ادعا کړې چې دغه هوایي بمباري بهرنیو بې پیلوټ الوتکو کړې، خو نړیوال اجنسونه د هرات د والي د ویان په حواله وایي چې دغه بمباري افغان ځواکونو کړې وه. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وایي د طالبانو دا دریز چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو به جګړه کوي د هیڅ لوري په ګټه نه استعمامېدای. ښاغلی مسلم یار نن مشال لري ته وویل چې طالبان کولای سي د سولې له بهیر سره تر یو ځای کېدو وروسته له حکومت سره په ګډه د یو ځانګړي میکانیزم له مخې د بهرنیو ځواکونو د وتلو زمینه برابره کړي.
که چې رښتیان طالبان غواړي چې جنگ پای ته ورسېږي، نو په ځای دی چې د امریکا د حضور سره دلته ګواښ ورکړي، راځي چې د حکومت سره دی د خبرو اترو سلسله مخکې بوځي او په داسې یو میکانیزم کې کار وکړي چې د امریکا حضور د ډایلوګ او خبرو له لارې نه په افغانستان کې ختم شي.
د مشرانو جرګې مشر له هغه وروسته دا څرګندونې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په دې وروستیو کې امریکایي ټلویزیون ته ویلي چې پر طالبانو د زیات فشار لا وړلو رامل دا دی چې دغه ډله د سولې خبرو ته غاړه کېږدي، خو طالبان به ویلي تر هغې چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه وي وتلي دوی به جګړې ته دوام ورکوي. او روسه لاغج د شمالي کوریا میزایل د جاپان پر فضايي حدود تیر سو. امریکا او اتحادیان یو شمالي کوریا ته د سخت جواب ویلو ژمنه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه په دې سلاسوي چې پر شمالي کوریا به فشار زیاتوي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ او 50 پیسې خستل کیږي او 106 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 104 روپۍ شل پیسې او 105 روپۍ لس پیسې. یو پاوند 115 روپۍ او 115 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 28 روپۍ 60 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ او 50 پیسې 20 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 60 پیسې. او 309 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 او کم نه کم 4.0، په بنو کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 0، او په کوټه کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 0 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مو واردل احمد الله در صاد کرنسی او موسم حال وړاندې کو په دې غړي کې اوري. د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو سرشمیرنه رد کړه او پر ضد د عدالت ته د تلو او احتجاج کولو ویل دي. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د پاکستان د خارجه چارو وزارت له سکرتر سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې د پاکستان یو بینک 300 میلیون ډالر جرمانه کړي. د کورمی مشرانو او تاجرانو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي پوله په خرلاچو کې تجارتي ټرمینل جوړېدل د سیمې اقتصاد لپاره یو ښه ګام بللې. د پاکستان سینیټرانو له سرکاري ادارو څخه د فوجي امیرانو عکسونو لرې کولو غوښتنه کړې. پر دې یو پخوانی سینیټر وایي او په بلوچستان کې خبریالان وایي د نامنۍ په پیښو کې د وژل شو خبریالانو له کورنیو سره حکومت لا هم مرستې نه دي کړي.
مجھے خپل دا ڈیمانڈز گوری چھے کم خلق دی تروس پورے گرد خلق تا چھے دی حکومت معافضے نہ دیور کرے.
بلوچستان کی پیزن استقال کے تقریباً 48 جنستان چھے چھے چھے
نور ہمیوش میرا پون لڑو لماشا اللہ ڈیوس رو سے. اوست دیو نور راپورنو تفصیل اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم واردل چې د سرشمیرنې لومړی نسیجو خبرېدو وروسته په پاکستان کې د بیلابیلو ګوندونو لخوا پر دغه سرشمیرنه نیوکه را روانې دي. سن حکومت دغه نتیجې رد کړې او ویلي دي چې دوی به په دې اړه زر ټول ګوندیزه غونډه رابلي. متحده کمی مومنټ په خصوصي توګه د کراچۍ سرشمیرنه رد کړې او دا یې له خارجي سیمې سره زیاتې بللې. عوامي نسل ګوند وایي دا سرشمیرنه منی خو د قبایلي سیمو په شمیرنه اندېښنې لري. پاک سرزمین پارټي هم دا سرشمیرنه ردوی. بلړخ ته د پاکستان د شمولیت ادارې دغه ټولې نیوکې رد کړې دي. تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال محمد عمران راکوي.
د پاکستان پیپلز ګوند د سند صوبې وزیرانو او د ګوند مشرانو د ګل په مخام یوې خبري غونډې ته ویلي چې دوی د سند دننه سیمو د کراچۍ په اړه شوې سرشمیرنه ردی او تورې لګولې چې د مالیاتي جایزې یا ایوارډ د مالیت نه سیوا کولو لپاره د سند آبادی کمه خودل شوې. صوبایي وزیر منظور حسان ویل چې دوی به زر ټول ګوندیزه غونډه رابلي او د سند د حقونو لپاره به په شریکه تګلاره ټاکي.
منګ به عدالت ته همزو دلته او له صوبې بهر به احتجاجونه کوو ځکه چې د سند آبادی کمه خودل شوې. ایوازي د خاریه نه بلکې د کلیوالو سیمو آبادی هم په دې سرشمیرنه کې کمه خودل شوې.
د عوامي نېشنل ګوند د سند څانګې مشر او د سینټ غړی شاهي سید وایي چې که څوک پر سرشمیرنه نیوکې کوي باید ثبوت یې ورکړي. د نوموړي په وینا د کراچۍ نه زیات د دوی په اند قبایلي سیمو د اوسېدونکو سره زیاتې شوې ځکه چې یوازې د جنوبي وزیرستان د کډوالو شمیره له 1.5 لک زیاته وه خو اوس ټول شاوخوا 500 لک خودل کېږي. د پاک سرزمین پارٹی یو مخکخ انیس احمد ایڈوکیٹ د نه پورس په کراچۍ کې وی خبري غونډې ته ویل چې دوی سرشمیرنې نتیجې ردی کچرته د یوې صوبې یا سیمې آبادی پر اختونې ډول زیاته شوې وي نو دوی ته په هیڅ اعتراض نشته. خو د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ سره زیاتی پر ضد به دوی د لوی اختر وروستو احتجاجونه کوي.
دنن اتلس کال وړاندې دو 98 لک خلکو خار اتلس کال وروستو په 1.9 کروڑ څنګه ودرېدو. زمونږ په دې خبره تشویش دی چې په اسلام آباد کې ناسته بیوروکراسي د پاکستان خدمت کوي یا د پاکستان صوبې په خپل میز کې د جنگولو خبرې کوي یا د پاکستان په صوبو کې خپل منځي کرکه خوروي.
په کراچۍ کې متحده قومي مومنټ هم سرشمیرنه ردی او د یاد ګوند مشر فاروق ستار یوې غونډې ته ویلي چې د کراچۍ آبادی له 3 کروڑ کمه نه ده او دوی به هم د دې پر ضد احتجاجي مظاهرې کوي. بلړخت د پاکستان د شماریاتو اداره کې د سرشمیرنې ډایرکټر حبیب الله خټک لخوا جاري شوي یو بیان کې ویل شوي چې دوی دا ټولې نیوکې ردی ځکه چې د سرشمیرنې لپاره په هر صوبه کې د څارنې کمیټې جوړې کړې شوې وې او د ده په وینا چې په دې اړه د شکایتونو اورېدو او ختمولو لپاره زیات وخت هم ورکړی شوی و. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال رادیو ته غوږیسته اوریدونکو، اسلام آباد کې پاتې کیږو. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي ډینګ جی ین پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له سکرتري تهمینه جنجوه سره لیدلی او د افغانستان مسلې او د هغې د حل په برخه کې د همکاریو زیاتولو په څیر موضوعاتو باندې ورسره خبرې کړې چې تفصیل یې زموږ خبریال رابعه اکرم خان کوي.
پاکستان او چین په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې هڅو لپاره کومک نور هم په مضبوطولو اتفاق کړی دی. د ګل په ماخام د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د پاکستان خارجه سیکرټري سره په اسلام آباد کې ملاقات کړی دی. د پاکستان خارجه وزارت د بیان تر مخه چې دواړو چارواکو د افغانستان تلپاتې سولې او ثبات لپاره سیمه ییز او په نړیوال کوششونو خبرې کړې دي. خارجه وزارت خبرپاڼه زیاتوي د چین او افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي ټینګار کړی چې د افغانستان د مسلې هواري په پوځي اپریشن کې بلکې د افغانستان په مشرۍ کې د سیاسي حل په ذریعه ممکن دی. په دې موقع نوموړي په افغانستان کې د امن او ثبات لپاره د پاکستان د ګامونو په اړه د چین مرسته هم تکرار کړې ده. په دې موقع خارجه سیکرټري تهمینه جنجوه په سیمه کې امن او ثبات د ګډ مقصدونو د حصول لپاره د پاکستان او چین په خپل منځي کومک ټینګار وکړو او په چین کې اعلی چارواکو سره شوي به ملاقاتونو یې هم اطمینان څرګند کړو. د چین خصوصي استازي د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د کوششونو ستاینه وکړه او ویل چې نړیواله ورورولي دي د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان
تسلیم کړی. د پاکستان او چین چارواکو د افغانستان په اړه خبرې کړي. همداراز پراجیکټ انډیکیټ اداره لیکي د افغانستان په اړه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ستراتیژي به پر افغانستان ډیر ژور اثر ولري. د پخوانی امریکایي ولسمشرانو لکه جاج بوش او باراک اوباما برعکس ټرمپ په ځانګړې توګه پاکستان د افغانستان ستراتیژي کې شامل کړي. همداراز نوموړي هندوستان ته هم بلنه ورکړې چې په افغانستان کې خپل رول ولوبوي. د مقالې مهمه برخه په دې راپور کې ورو پراجیکٹ سنڈیکیٹ اداره لیکي د افغانستان په اړه د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ستراتیژي بیان ښایي چې په افغانستان کې به د امریکا پوځي ښکیلتیا نوره هم زیاته شي. دا براسي حال کې دا چې ټرمپ په خپل انتخاباتي کمپاین کې ویلي وو چې دا به د پخوانیو امریکایي ولسمشرانو برعکس د امریکا پوځونه له پردو جنګونو راوباسي او د امریکایانو پیسې به په امریکایانو لګوي. خو ټرمپ ویلي چې د هغه د ستراتیژۍ هدف دا خبره یقیني کول دي چې په راتلونکو کې په امریکا کې د 11 سپتمبر د ترهګریزو بریدونو په څیر پیښو لپاره افغانستان ونه کارول شي. په لیکنه کې راغلي که څه هم ډونلډ ټرمپ دا تاثر ورکړی و چې د پالیسۍ به د پخوانیو امریکایانو ولسمشرانو لکه باراک اوباما او جا دبلیو بوش نه مختلف وي، خو داسې ښکاري نه، ځکه چې د نوموړي لخوا تر اوسه پورې اعلان شوي اقدامات مخکې هم ازمایل شوي. خو د دې باوجود د ټرمپ په پالیسیو کې ځینې نوې خبرې دي چې په راتلونکي کې به یې پر افغانستان ژور اثرات وي. لومبۍ خبره دا ده چې ټرمپ د امریکایي ستراتیژۍ څخه د افغانستان د بیا رغونې برخه لري کړي. ټرمپ ویلي دي چې امریکا به د نورو هیوادونو جوړولو پر ځای خپل امنیت ته لومړیتوب ورکوي. البته دا غوښتنه یې کړې چې باید افغان حکومت د اداري فساد د مخنیوي او حکومتدارۍ ښه کولو لپاره اغیزناک ګامونه واخلي. دویمه خبره دا ده چې د بوش او اوباما برعکس ټرمپ ځانګړې توګه پاکستان د افغانستان په ستراتیژۍ کې شامل کړی دی. ټرمپ د افغانستان په اړه د خپل ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت وویل چې امریکا پاکستان ته په اربونو ډالر ورکوي، خو په عین حال کې دغه هیواد هغو ترهګرو ته پټنځایونه ورکوي چې امریکا ورسره جنګیږي. نوموړي ویلي چې د پاکستان دغه رویه ورته نوره د برداشت وړ نه ده. آخري خبره دا ده چې ټرمپ په خپل وینا کې هندوستان ته هم بلنه ورکړه چې په افغانستان کې خپل رول ولوبوي. دا براسي حال کې دا چې هند او پاکستان چې گاونډي هیوادونه دي د یو بل سخت مخالف دي. ټرمپ افغانستان کې د هند کردار ستایره کړي، خو نوموړي ویلي دي باید چې هند په افغانستان کې خپل ونډه نوره هم زیاته کړي. ټرمپ دا وړاندیز اهم کړی چې د یوې پرامن سیمې په رامنځته کولو کې امریکا له هند سره کار کولی شي. اورګونکو تاسې د پراجیکټ سنډیکیټ ادارې په لیکنه کې واردل چې د امریکې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اگست په 21 تاریخ د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان پر مهال ویل چې هند کولی شي افغانستان کې د نړیوالو د پرمختیایي کارونو سره همکاري لا نوره زیاته کړي. پاکستان همیشه په افغانستان کې د هند پر مخ په زیاتېدونکي رول باندې شکایت کړی، نو په داسې حالاتو کې به آیا د هیوادونو د سیالیو له وجې امنیت نور خراب نه شي؟ زموږ همکار بشیر ګواخ پر دې اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویان د دواخان مینهپال سره مرکه کړو. په سر کې یې ترې پوښتلي چې افغان حکومت د امریکې په نوې ستراتیژۍ کې له هند د مرستو نور څه تمه لري؟ نو نوموړی په ځواب کې وایي
هند یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان لپاره $1 میلیارډ مرسته بیله کړې ده. د هند سره په تجارتي برخه کې د یو هوایي کوریډور له لارې اوس د افغانستان میوو، د افغانستان لاسي صنایعو ته او د افغانستان تولید ته ځای ورکړی ده. نو هند په سیمه کې زموږ یو ستراتیژیک ملګری دی او ورباندې ډېر لوی حساب کېږي د دوی پر مرستو باندې او د دوی پر همکاریو باندې.
مینهپال، تاسو د ترهګرۍ سره د مبارزې خبره وکړه، هند یو وخت کې ځینې هلیکاپټرې ورکړې وې افغانستان ته، نورې څه داسې مرستې کولی شي هند چې تاسو ورته سترګې په لارې؟
د هند مرستې ډېرې زیاتې په افغانستان کې پر اقتصادي باندې متمرکزې دي. هند دلته د زیربنا په برخه کې، د افغانستان د کرغنې په برخه کې، د اوبو لګولو د سیستم په برخه کې، د بندونو د جوړولو په برخه کې ډېر زیات لوی همکار دی د افغانستان. او موږ په نظامي برخه کې نړیوال شریکان درو، هغه امریکا او په مجموع کې ناټو ده.
د امریکې ولسمشر ډونلډ ټرمپ چې کومې خبرې وکړې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه، په هغه کې هم د هند ذکر وکړ، نو تاسو د پاکستان اندېښنې څنګه ځوابوي چې هغوی چې هند په افغانستان کې ډېر اثر رسوخ لري او لګیا دي نور هم رول زیاتېږي؟
د هند رول دلته مثبت دی. ما درته وویل چې د افغانستان سره د $1 میلیارډ مرسته کړې ده او په مختلفو برخو کې مرسته کوي. افغانستان کې سړکونه جوړوي، پلونه جوړوي، ښوونځي جوړوي، روغتونونه جوړوي. همدا هیله موږ د پاکستان څخه هم لرو. افغانستان د یو مستقل هیواد په توګه باندې هیڅ بل هیواد ته د دې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه بل هیواد په وړاندې باندې کار وکړي. همدارنګه د پاکستان څخه زموږ هیله دا ده چې د نورو هیوادونو په توګه باندې دوی هم د افغانستان په بیا رغونه کې د افغانستان په پرمختیا کې برخه واخلي.
اذن خدا او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویاند د واخان مینه پال چې زمګ همکار بشیر غوخر سره پر دې خبرې کړې وي چې افغان حکومت د امریکای په نوې ستراتیژي کې له هند د مرستو نور څه تملري مشال دته اوغستي. اردوونکو د امریکا د بانو چورو وزارت غواړي چې پاکستان یو بانک 300 میلیون ډالره جرمانه کړي. دغه وزارت د مالی خدماتو ادارې ویلي چې د پاکستان حبیب بینک په نیویارک کې د فعالیت په شرایطو پوره نه دی ختلی. دغه پاکستانی بینک بیا ویلي چې په نیویارک کې یې د خپلې څانګې د بندولو غوښتنلیک وړاندې کړی دی. د موضوع تفصیل د اسمت سران په دې راپور کې ورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی خدماتو اداره غواړي د پاکستان تر ټولو لوی بانک په سلګونو میلیون ډالره جریمه کړي. د ادارې د دوشنبه په ورځ وویل د حبیب بانک په کارونو کې یو لړ نیمګړتیا ویشته چې د امریکا له فدرالي او د نیویارک له ایالتي قوانینو سره سمون نه خوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې د پاکستان حبیب بانک 610 میلیون ډالره جریمه شي. که د پاکستان دا تر ټولو ستر بانک د 200 میلیون ډالر جریمې په ورکړې مجبور شي، دا به د پاکستان د یوې مالی ادارې تر ټولو لویه جریمه وي. حبیب بانک چې اصلي مرکز یې د پاکستان په کراچۍ ښار کې دی، په امریکا کې یوازې یوه څانګه لري چې په نیویارک ښار کې ده او له 1921 میلادي کال راهیسې هلته فعاله ده. وروسته لدی چې په امریکا کې د حبیب بانک د جریمه کېدو غوښتنه وشوه، دغه بانک وویل چې په نیویارک کې د خپلې څانګې د بندولو غوښتنلیک وړاندې کړی دی. د ریوټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مالی ادارې په 2015 میلادي کال د حبیب بانک په څانګه کې د پیسو په لیږلو او ترلاسه کولو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې وه چې په نتیجه کې د پیسو مینځلو مخه ونیول شي. د همغه کال په دسمبر میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ادارې وویل چې په حبیب بانک کې د پیسو مینځلو د مخنیوي پالیسي له هغه سینه و چې باید وای. د حبیب بانک مسؤول نوشین احمد د دوشنبه په ورځ وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لا هم له هغه څه چې د مهم پرمختګونه وبلل راضي نه دی. حبیب بانک ویلي چې د جریمې په خاطر به د امریکا محکمو ته مراجعه وکړي. حبیب بانک چې ټوله شتمنی څه باندې 40 میلیارد ډالر ده، ویلي په امریکا کې د دغه بانک د جریمه کېدو غوښتنه به په نورو هیوادونو کې د دغه بانک پر کارونو اغیز ونه کړي. د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته د امریکا او پاکستان اړیکې ترنګلې شوې، ځکه چې ډانلډ ټرمپ ویلي چې که پاکستان په خپله خاوره کې د تروریستانو او سختدریزو پناه ځایونه له منځه یونسي، امریکا به غلی پاتې نه شي.
د اسمسارون پر راپور کې تاسو واردل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې پاکستان یو بینک 300 میلیون ډالر جرمانه کړي. مشال لډوته غوګستي نور موضوعات هم ورزو خود ته کې ورشند ماخ.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تان دی هله
په لسنی مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یوانی مبجا
د کرخه په غاړه
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال راډیوي مجله
په درېنی مبجو
سروې
په سلورنی مبجو
مشال لډوته وګست اوردونکو د کورمی زئی مشران او تاجرانو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي پولا په خرلاڅوکي تجارتي ټرمینل جوړېدل د سیمې اقتصاد لپاره یو خګام بللې. دی وای هل تبال د سره تجارت ډیره وده وکړي. په خرلاڅوکي تجارتي ټرمینل د جوړېدو لپاره حکومت له زئی خلکو په پیسو 200 کنه لزمکه اهم اخیستي. نور تفصیل له سیمې د مشال لډو خبريال طارق ورغزیرا کوي.
د باجنار د تاجرانو اتحادی یو مشر حاجی مصائب حسین وای په خرلاڅو کې تجارتی ټرمینل له جوړېدو سره به د پاکستان افغانستان ترمنځ نه صرف تجارت ته وده ملو شي، بلکې هلته ځایي تاجرانو ته ورپېښې ستونزې به هم ورسره راکمې شي.
راپورونو لمخه په دروستیو کې په خلاصو کې پوزي چارواکو لزئی مشرانو سره یو جرګه وشوه چې په هغه کې هلتا ټرمینل د جوړېدو لپاره له خلکو 200 کانال ځمکه د اخستو فیصله وکړې شو. په دې ټرمینل کې به سوداګرو ته د کسټم درآمدات او برآمدات ترانزیت د ویزو دفتر کارګو بینک او د مارکیټونو اسانتیاوې ورکول کیږي. د خلاصو ځای مشر او تاجر ملک سید نصیر حسین وای کدا پروژه سرته ورسیږي نو له دې سره به ټوله منطقه او په تیره د کورمې خلک پرمختګ وکړي او په سیمه کې به ورسره کاروبار نور هم ښه شي.
2,25,000 روپۍ کنول لکه مطلب ان ال سی والا سره جوړ کړو
لکور میں دا افغانستان پکتیا اور نور سمو تتلون کے دخلا سولار ڈیرا محمد ادا دسودا گرے لپارا ڈیرا زیادہ کرول کی گی. دخلا سولار تیر اور سک کال سو والے دنام نے دپے خورا منستے کے دو ددواڑوں ملکوں اتر میں دا اڑی کو خرابی دولا کبلا وہ تڑل شوا کچو ہم دا لار وسکولو دا خوچی کلا وہ تڑل شی نو حلتا پر زائی خلکو ڈیر بد اغیز غرزوی زکا چلا دے لارے افغانستان تا کی دن کی کاروبار سارا گنشمیر خلق منسلک دی. تاریخ رگزے مشال ریڈیو پیخبر.
دا مشال ریڈیو
دا شورو دروازے
اونیس پروگرامونا
روختیا او درملنا
پو لسنی مباجو
دا مشال ریڈیوی مجلا
پو یوانی مباجا
ستونزے او سرکار
پو پابندی دو بجو
دا کرخی پغاڑا
پو دوانی مباجو
دا نڑے رنگونا
پو درینی مباجو
پرگنے
پاپاو کم سلور بجو
دا مشال ترانا لاندی
پا سلور نیمو بجو
مشال لڑیو تا وگستی. اردن کو د پاکستان په سینټ کې حکومتي او اپوزیشن ګوندونه وایي له سرکاري ادارو څخه د پوځي امیرانو عکسونه لری کړل شي. دوی دا هم ویلي چې د عین او جمهوریت په څیر موضوعات د تعلیم نصاب برخه وګرځول شي. دا یادونې ده چې پاکستان کې څلور واري پوځي مشران په واکې راغلی دي چې لوجې په ایواني صدر او ځنه نور حکومتي ودانیو کې تصویران هم لګیدلی دي. نور تفصیلات له اسلام آباد زموږ خبريال احمد الله راکوي.
د ګل پورس د حکمران ګوند مسلم لیگ نون سینیټر چودھری تنویر او د اپوزیشن ګوند پاکستان پیپلز پارټی سینیټر فرت الله بابر په سینیټ کې بیل بیل قراردادونه جمع کړل. په قراردادونو بحث کولو پر وخت سینیټر فرت الله بابر وویل چې د فوزی امیرانو عکسونه تر اوسه په یو شمیر سرکاري ادارو کې لګیدلی دي چې ترې نړۍ ته ښه پیغام نزي نو باید لری کړی شي. د ذکر دا چې په ایوان صدر کې د پاکستان د ټولو ولسمشرانو عکسونه لګیدلی دي چې پکې د څلور وانو فوزی امیرانو ایوب خان، ضیاءالحق، یحیی خان او پرویز شرف اکسونه هم لګیدلی دي. د ترڅنګ د یادو فوزی امیرانو اکسونه د فوز په هډ کوارټر کې د فوزی مشرانو په حیث هم لګیدلی دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې سینیټر عثمان کاکړ وویل
په سینیټ اجلاس کې دا د وسو چې ولسته شعور ورکول پکار دي د آئینو د قانونو تو سینیټ په دې متفق و چې پکار دي په کورسونو کې شامل شي. وزیر تعلیم صاحب خدا اوس مرتکا روان کړی چې دا بزر تر زر کتابونه کې به چاپ کړل شي. بلکې مردا مرته وویل چې دا هم مې نکتې دا پکاره فقط لیک باندې دا ولیکل شي پارلمنت کې ویزان شي دولتونه کې ولګول شي اسټابلیشمنت ټول بیوروکراسي تعلق لري دا هغوی په دفترانو کې ولګول شي. په دې کې دا خبره هم وشوه ده چې کوم امیران چې رسېږي دي د هغوی عکسونه موسم په ځینې ځایو کې دا پکاره شته.
پخوانی سینیټر او په سیاسي چارو نظر لرونکي افراسیاب خټک وایي چې حکومت له پکار دي چې د سینیټ په فیصلو عمل درآمد وکړي.
دې کې خو خبره ده کې نشي دا خبره دا حکومت یې مورې چې عمل درآمد وکړي پارلمنت خبرې خو باید حکومت عمل وکړي.
د یادونې دا چې په پاکستان کې څلور ځله فوزی مشرانو آئین ماتولو وروستو په اقتدار قبضه کړې ده. تر ټولو لومړی جنرل ایوب خان په 1958 کې، جنرل یحیی خان په 1969 کې، جنرل ضیاءالحق په 1979 کې او جنرل پرویز مشرف په 1999 کې په اقتدار قبضه کړې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
مشال لڑیو تا وگے سے ردن کو پنزنی میں بجے اکی دن کی دیا و مشال زمی ہم سٹوڈیو تر اغلے نورازی چلا ہوئی دا خبرن لنڈیز بول مشال
د سند صوبای حکومت د پاکستان تازه سرشمیرنه رد کړې ده. د پاکستان پیپلز ګوند د سند صوبې وزیرانو او د ګوند مشرانو تیر ماښام په کراچۍ کې به خبري غونډه ول چې دوی د سند دننه سیمو او د کراچۍ په اړه سوي سرشمیرنه ردوي او توري پوری کړ چې د مالیاتي جایزې د مالیت نه زیاتولو لپاره د سند آبادي کمه شوه سوي ده. صوبای وزیر منظور وسان ول چې دوی به ډیر ژر ټول ګوندې غونډه رابلي او د سند د حقونو لپاره به په شریکه تګلاره ټاکي. د پاکستان په سینټ کې حکومتي او اپوزیشن ګوندونو غړو غوښتنه کړې چې سرکاري ادارو دي د پوځي امیرانو عکسونه لري کړل سي. تیر ورځ په سینټ کې د مسلم لیگ نواز ډلې سینیټر چودري تنویر او د اپوزیشن ګوند پاکستان پیپلز پارټي سینیټر فتح الله بابر دوه بیل بیل قراردادونه جمع کړل چې پکې ویل سوي په یو شمیر سرکاري ودانیو کې د پوځي امیرانو عکسونه لګېدلي چې نړۍ ته ښه پیغام نه ورکوي. خیبر پښتونخوا کې د ډینګي ماش د ناروغي مخنیوي څنګه وايي په دې صوبا کې د یادې ناروغي د متاثرینو شمیر 3380 ته رسیدلې دي. یادې ادارې په یو راپور کې ویلي چې تر دې دمه له دې ناروغي څخه 10 کسان مړ شوي هم دي. افغان چارواکي وايي د کابل په ننني ځانوژنې حمله کې چې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. بلخوا د هرات چارواکي وایي د دې ولایت په شینډن ولسوالۍ کې په هوایي بمباری کې ولسي وګړو ته د مرګ ژوبلې په اړه د ملي امنیت د شورا یو پلاوی څېړنه کوي. د هرات د والي ویاند جیلاني فرهاد نن مشال راډیو ته وویل چې په دغه بمبار کې چې تېر ورځ ناوخته د شینډن ولسوالۍ د بخت آباد سیمې د طالبان د قمندې پر مرکز وسو د طالبان د دوو مشهور قمندانانو په ګډون 14 وسلوال پکې وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. خو پر دې سربېره په شاوخوا کې په کورونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 ملکي وګړي هم وژل شوي دي. او روسله هغه چې د شمالي کوریا یو میزل د جاپان پر فضای حدود تیر سو امریکا او اتحادیانو یو شمالي کوریا ته د سخت جواب ویلو ژمنه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه په دې سلاسوي چې پر شمالي کوریا به فشار زیاتوي.
نو هم شاز زمي چې تاسو ته د خبرونو لنډي زولندې کو په دې نیمه کې هم ساسل لپاره یو شمیر کورنۍ او نړیوال راپورونه لرو. خلومړی زو اسلام آباد ته چرند پاکستان زنو ورسپانو په خپل اداریو کې سره خستي رفعت انجم ته وکړي.
آج ورسپانو په خپل اداریو کې لیکي چې پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې د افغانستان مسلې حل عسکري نه بلکې سیاسي دی. وزیر اعظم امریکایي خبرونه ادارې بلومبرګ ته د انټرویو ورکولو پر وخت ویلي چې د امریکې صدر افغان پالیسي به ناکامه ګرځي او په افغانستان کې د پوځي کاروي حکمت عملي به کامیاب نه وي. ادارې وایي چې بلخوا پاکستان امریکا تعلقاتو په اړه د مطبوعاتو د راپورونو تر مخه د امریکې لنډمهاله وزیر خارجه الیس ویلز د پاکستان دوره وځنډېده. خو د امریکې سفارتخانه وایي چې خپل منځي زمنده نه پس به د دورې کورو شیډول ټاکي. ادارې په وینا د پاکستان خارجه چارو وفاقي وزیر خواجه آصف هم د امریکې لخوا تورون لګولو پس خپله د امریکې دوره ځنډولې او د امریکا خارجه وزیر سره د ملاوېدو نه انکار کړی. خو په دې اړه د خارجه چارو دفتر لخوا لاسه تفصیل جواب نه دی راغلی. ادارې زیاتوي چې په افغانستان د امریکای پوز مشر جان نیکلسن افغان ټی وی ته انټرویو ورکولو پر وخت په پاکستان تورونه لګولی دي او ویلي دي چې د افغان طالبان مشران په کوئټا او په پیښور کې موجود دي. ادارې زیاتوي چې بلخوا د پاکستان پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا ویلي چې د افغانستان جنگ په خپل خوره نشو راوسته. ترهګری به په استخباراتي معلوماتو شریکولو او په پولو د مضبوط نظام کولو سره به ختمول شي. ادارې لیکي چې امریکا ولسمشر او نور افغان چارواکي په افغانستان کې خپل ناکامي د پاکستان په سر اچوي. یو بل ورسپانه جنگ په خپل ادارې کې چې د تاجکستان په دوشنبه ښار کې پاکستان افغانستان تاجکستان او د چین د پوز د مشرانو سلون ملکی د ترهګرۍ مخنیوي په اړه غونډه یو ښه پرمختګ دی. پسې کې بچي د ترهګرۍ او سغدریزه پر ضد یو مشترکه میکانیزم او معاهده لاسلیک کیږي. ادارې خبره کوي چې دوشنبه کې غونډه د امریکې لپاره یو پیغام دی چې هغه د افغانستان مسلې حل لپاره پاکستان چین او تاجکستان غونډې ګاونډي هیوادونو نه مرسته واخلي. مشرق رسمانه په خپل ادارې کې چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نه اهله کې دروسته هلکا 120 خالی چوکې لپاره په لاهور کې د دوو خوځو امیدوارو ترمنځ مقابله روانه ده. ادارې وایي چې دلچسپ خبردار چې یو خدای نواز شریف میرمن کلثوم نواز او بل خدای پاکستان تحریک انصاف نو یاسمین راشد په دې چوکې انتخاباتو ته رامخته شوې دي. دواړه زنانه تعلیم یافته شتمنې او د ولس مخامخ کېدو تجربه لري. ادارې په وینا چې دا یو ډېره ښه خبره چې په دومره مهمه چوکې دوه خځې مقابلې ته ودرېږي ځکه چې اول خو ګوندونه ښځو ته پارټي ټکټونه نه ورکوي او کور کې نو بیا داسې ماحول جوړ وي چې ښځو ته الیکشن کول ګران وي. ادارې وایي چې بهتره به دا وي چې په سمنو کې ښځو ته نمایندګي ورکولو او هغه موثره کولو لپاره دي الیکشن کمیشن د سیاسي ګوندونو سره په مشوره داسې حل کې مختص کړي چېرته چې ګوندونه د یو بل په مقابله کې یوازې ښځې امیدوارانې مخې ته راولي او هغوی بیا د مخصوصو چوکو محتاج نه وي او د ملک په سیاست کې خپل ښه کردار ولوبوي.
د سیمې حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
دی ډیپلومیټ مجله لیکي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان د هغه خبرې رد کړي چې ګواکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د وینا وروسته د پاکستان او امریکا اړیکې له مشکلاتو سره مخ شوي. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي د امریکا یو حکومت اهم افغانستان یوازې د طالبانو لاسو ته نشي پرېښودی. د دواړو لیکنو ځینې برخې لانیسا جمله اورو.
دی ډیپلومیټ مجله لیکي د جمعې په ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا د یوې خبري غونډې پر مهال هغه خبرې رد کړې چې ګواکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د تقریر وروسته د پاکستان او د امریکا اړیکې له مشکلاتو سره مخ شوې دي. نفیس زکریا ویلي په نړیوالو اړیکو کې د دوو هیوادونو ترمنځ په فکرونو کې اختلافات راتللی شي او د دې لپاره د خبرو اترو طریقې کار جوړ دی چې په غلط اندازې او اختلافات ختمې شي. مجللی کی البته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی الیس ویلز د دورې سندیدل داسې اشاره ورکوي چې په تیر اونۍ کې د ولسمشر ترامپ انتظامی په پا پاکستان تورونه د اسلام آباد او واشنگتن په اړیکو کې یو مشکله وخت رامنځته کولی شي. بلخوانی اوس ویک مجللی کی د امریکا یو حکومت هم د بریدونو د ګواښ له وجې دانشي کولی چې افغانستان یوازې د طالبانو لاسته پرېږدي. مجللی کی ولسمشر ترامپ چې کوم نوښتونه یاد کړي دي هغه نوې نه دي او نه هم چرته په لویه ستراتیژۍ کې شامل کړل شوي دي. د مجلې په خبره د رستیو کې امریکا د سرتیرو زیاتولو خبرې نه د ځانګړو عملیاتو د لویو اهدافو ترلاسه کولو لپاره د اعلاناتو پر ځای د ترګرۍ ضد لا نورې مقامي مبارزې کولو او د هوا د جوړولو پر ځای د جنگونو لاره خپله کړې. مجللی کی کمانډانانو لانور اختیارات ورکول کیږي او سرنګه چې د ستراتیژي په اړه په کتاب د اینڈ اف گرینڈ ستراتیژي کې لیکل شوی دی هغه ارسه په ډیرو پوځي عملیاتو کې یو نه منل شوی حقیقت دی. د نیوز ویک مجلې په خبره په موجوده ستراتیژي کې د پخانی ولسمشر اوباما د غینا لک تر لګه یو خبره جلا ده. د ریپورټونو لمخې د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس پاغو کسانو کې مرکزی رول لرونکي تندې چا چې د دې ستراتیژي خپلولو لپاره د ولسمشر ترامپ رضا کولو هڅې کولې او د جیمز میټس په اړه دا خبره ولسمشر ترامپ خپل هم کړې ده. د مقالې په خبره کچیرته د خبرې رښتیا وي نو دا به نور د بش یا اوباما جنگ نه بلکې په رسمي توګه د جیمز میټس جنگ وي او هغه به د ګټلو یا ناکامۍ ذمہ وار وي.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai?
Danare ranguna.
Danare hairanon ke qisse, internet aur filmi khabruna.
Araone da charshambe aur khali pavras.
Aur idale mahirawi.
مشال لړوتا هغه غوښتي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وکیل منلی دا چې د ولسمشر ریزا کمپاین پر وخت په ماسکو کې د ترامپ ټاور جوړولو هڅه شوې و. نو مولي دا خبره په دې اړه کې کړې ده چې د ولسمشر ترامپ او روس ترمنځ د اړیکو څرنګوالي په اړه پلټنې روانې دي. د مشال د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو راپور برابر کړی چې بوروال کاکړی تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ وکیل د کانګریس یوې کمیټې ته په لیږلي بیان کې منلی ده چې د روس په پلازمینه ماسکو کې د ترامپ ټاور جوړولو هڅه شوې و. امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې د ولسمشر ډونالد ترامپ وکیل دا خبره د کانګریس هغې کمیټې ته کړې ده چې د ترامپ او د روس د اړیکو څرنګوالی څېړي. د ولسمشر ترامپ وکیل مایکل کوهن پر دوو پاڼو مشتمل بیان کې ویلي چې په ماسکو کې د ترامپ ټاور جوړولو تړون لاسلیک ته تیار شوی و خو بیا د یو شمیر کاروباري لاملونو له کبله نه و سوی. نوموړي ویلي چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ لخوا په ماسکو کې د ممکنه ټاور د هغه له ولسمشریزو کمپاین سره هیڅ تړاو نه درلود. مایکل کوهن دا هم ویلي چې د پدې اړه د مرستې لپاره د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوپ ته یو ایمیل هم کړی و. د کانګرس دا کمیټې یو له هغو ډلو ده چې د امریکا په ولسمشر ټاکنو کې د روس د مشکوکې لاسوهنې په اړه پلټنې کوي. د ترامپ سازمان هم د مایکل کوهن د خبرو پخلی کړی او منلې دي چې په ماسکو کې د ترامپ ټاور جوړولو لپاره له یو روسي کمپنۍ سره خبرې کړې وې. یاد سازمان ویلي چې یاد تړون ځکه لغوه شوی و چې د دوی په وینا د اوسني وخت اړتیاوې پکې په پام کې نه ونیول شوې. د ولسمشر ډونالډ ترامپ سازمان زیاته کړې چې دوی هیڅ کله هم په ماسکو کې نه جایداد درلودلی او نه یې هم دلچسپي پکې ښودلې ده. نیویارک ټایمز په امریکا کې د یو روسی کډوال ساتر لخوا مایکل کوهن ته د لیږلي یو ایمیل په حواله لیکلی چې هغه د ټرمپ ټاور لپاره له داسې یو روسی بینک سره هم خبره خلاصه کړې وه چې د امریکا تر بندیزونو لاندې و. د ساتر له خولې لیکل شوي چې له کرملین سره د ده اړیکې داسې دي چې په ماسکو کې د ټرمپ ټاور پرانیسته به یې ولسمشر پوتین وروستی او دی به د ډونالډ ټرمپ له بریا سره مرسته کوله.
دا بوروا کاکړ چې تاسو یې راپور وړاندې کو. مشال رادیو ته وګورئ.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نجیب دانش وایي په کابل کې ننۍ چاودنې 15 تنه وجلي او تنور یې جوبل کړی دی. نوموړي په خپل فیسبوک لیکلی چې دا یو ځانمرګي برید وو. نور تفصیل له کابل زموږ خبریال په دې راپور کې راکوي.
یو انتحاری حمله کوونکی په کابل کې له امریکا سفارت سره نږدې د کابل بانک د مشتریانو په منځ کې په ځان پورې تړلیو چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سرپرست ویان نجیب دانش د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه وایي د کابل د نهمه امنیتي حفظې اړوند یو خصوصي بانک مخې ته یو کس انتحاري حمله وکړه چې له امله یې 15 کسان ووژل شول او 8 نور ټپیان دي چې د پیښې ټول شهیدان او ټپیان ملکي کسان دي. د حمله داسې مهال کیږي چې لوی اختر ته ایله 2 ورځې پاتې دي او په دې ښار کې خلک د اختر لمانځلو لپاره چمتووالی نیسي. څلور ورځې وړاندې د کابل ښار د خرخانې سیمې په امام زمان جومات هم ډلهیزه انتحاري حمله وسوه چې د عامې روغتیا وزارت په وینا 28 کسان پکې ووژل شول او له 30 زیات ټپیان شول. پر امام زمان جومات د حملې مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت وسله والې ډلې منلی، خو د کابل ښار د نن ورځې د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې په دغه حمله کې هغه امنیتي ځواکونه په نښه سوي وو چې بانک ته د معاشونو د اخیستو په هدف تللي وو. خو د کورنیو چارو وزارت د اداره دبي وایي چې د حملې په مهال هیڅ سرتیری کابل بانک ته د معاش د اخیستلو لپاره نه و تللی. د پیښې ځینې عیني شاهدان وایي د پیښې قربانیان هغه کسان دي چې یاد بانک ته د معاشونو د اخیستو لپاره راغلي وو. که څه هم د پیښې د ځای په شاوخوا کې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي، خو دغه ځای ته د انتحاري حمله کوونکي رسېدو خلک اندېښمن کړي او انتقاد کوي. د کابل ښار نسی د پیښې په ځای کې ازادي راډیو ته وویل یادونه ورده چې د پیښې په ځای کې یو شمیر امنیتي ځواکونو له یو بل سره لفظي شخړه وکړه. تر اوسه د دغه لفظي شخړې دلیل رسنیو سره نه ده شریک شوی.
دا مشال ریډیو ده.
اذن کو تاسو د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. زو په خبر ته د پاکستان سپریم کورټ د خبر پښتونخوا حکومت امر کړی چې په صوبه کې د تشدد ښکار شو خزو لپاره جوړ مرکزونه دی بحال کړی، خو صوبې حکومت بیا وایي چې دا مرکزونه د دوی د حکومت په پندونو چلیدل کوم چې اوس ختم شوی دی. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبرجان رفعت انجم راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د کورونو زور زیاتو ښځو لپاره جوړ شوی کرایسس سنټر په کال 2010 کې د عوامي نېشنل ګوند په حکومت کې د فند د کمی له وجې بند کړل شوی و. د سپاس چې د ښځو خیر خیګړې او با اختیار جوړولو صوبایي ادارې دا فیصله د پېښور په های کورټ کې چیلنج کړی و او عدالت فیصله کړې وه چې دا مرکزونه دې پرانستل شي. په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت د پېښور های کورټ په فیصله بیا نظر ثانی لپاره په سپریم کورټ کې اپیل جمع کړی وو، کوم چې سپریم کورټ 13 ورځ رد کړو. د جسټس دوست محمد خان په مشرۍ کې د سپریم کورټ 3 کسیزه بینچ د ګل پر ورځ د کیس اوریدنه وکړه. د اوریدنې پر وخت د بینچ وینا وه چې د خیبر پختونخوا حکومت یو خوا د ښځو د حقونو خبرې کوي نو بل خوا دې د خپلو حقونو نه محرومه ساتي، خو بل خوا د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ غړي او د خیر
ښېګړی پارلیماني سیکرټري دیناناز مشال لړیو ته وویل چې صوبایي حکومت دا مرکزونه بندول نه غواړي.
آلریډي د سوشل ویلفیئر په انډر زموږ حکومت کې شپږ وومن کرایسیس سینټر په خیبر پختونخوا کې کار کوي. هغه د صوبایي حکومت لاندې کار کوي او هغې ته صوبایي حکومت طرف نه ای ډی پی طرف نه هغې ته فنډ چې کم دی هغه ورته مختص شوی وي. اوس دا هغې چې د کم پروجیکټ د فیډرل او هغه مونږ څنګه کنټینیو ساتلی شو نو لا عمل خو دغه دی به مونږ دغه د سپریم کورټ آرډر چې کم دی د دې دغه کې بعد لا ډیپارټمنټ به جواب تیاروي زموږ صوبایي حکومت طرف نه چې یاره په دې باندې د ریویو وشي.
بل خو د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي سایمه منیر وایي چې په صوبه کې په ښځو د تشدد او د زور زیاتو زیات کیسونو رامخې ته کېدو باوجود صوبایي حکومت د ښځو د حقونو لپاره مخلص نه دی او نه د زړه نه کار کوي.
یو اړخ له تاسو ګوره نو د کورنۍ وال تشدد بل چې دی دوی هغه قانون نه منظوروي. بل اړخ ته تاسو ګوره نو دوی د شلټر د کولاولو لپاره ایلې بهانې کوي. د دې خو دا مطلب شو کنه چې د پیټیآی حکومت چې دا د دې ترجیحي لیست چې هغه کې ښځې نشته.
د خیبر پختونخوا اسمبلی وومن پارلیماني کاکس مشر معراج همایون هم دا فیصله ستایلې ده او وایي چې مخکې حکومتونو کې ښځینه پارلیماني غړو سره نو خو مشوره شوې وه او نه مرستې ترلاسه شوې وې ګنې دا مرکزونه به نه وو بند شوي.
دا یو څو څیزونه دي چې دې باندې اوس کار کول غواړي خو دا خوش خوش ده چې هغه عدالت ته فیصله وکړه او هغه مستعد کړه او انشاءالله دې باندې موسمونږ تینو دا به وزیر خلاصیت سره او سوشل ویلفیر ډپارټمنټ سره په دې باندې خبرې اترې وکړو چې دا مونږ څنګه اوس په دې ای ډی پی کنه چې بل ای ډی پی کو خو راولو کړه انشاءالله یو جرګه په شکل باندې مونږ بار بار راغته وو سی ایم ته وو هغه بس او وکی.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو په دور حکومت کې د کورنی تشدد او زیاتې ښکار ښځو لپاره په صوبه کې دا څلور مرکزونه جوړ کړل شوي وو. د سپریم کورټ جسټس دوست محمد په هغه وخت کې د پېښور های کورټ چیف جسټس وو چې کله یې د کرایسیس سینټرو بحالولو فیصله اورولې وه او هلته کارکوونکو ته یې زر تر زره د تنخواګانو ورکولو امر هم جاري کړی وو او اوس هم د صوبایي حکومت لخوا د جمع کړې شوې اپیل په درخواست هم جسټس دوست محمد فیصله ورکړې. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو.
اردن خوزو کوټه ته په بلوچستان کې د ځای خبريالانو مشران وایي په دغه صوبه کې اوس هم خبريالان له امنیتي خطرونو سره مخامخ دي. د دوی په خبره په تیرو کلونو کې چې د ناامنۍ په پیښو کې کوم خبريالان وژل شوي وو له کورنیو سره یې حکومت لا هم مرستې نه دي کړې. نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان یونین اف جرنالست تر اتمام لاندې تیر ورځ په کوټه کې د شهید خبریالانو ورځ ولمانځل شوه. پر دې مهال د خبریالانو د اتحادیې مشرانو وویل چې په صوبه کې د آزاد صحافت لپاره د خبریالانو قربانیان به همیش یاد وساتل سي. په دې ترڅ کې د بلوچستان یونین اف جرنالست صدر خلیل احمد و مشال ریډیو ته وویل
موږ یو احتجاجي ریلی آن لاین دفتر ته ویلو هلته یو نعرې بازی وشو او یو ما خپل خطاب کې دغه ویلي چې کم وخت پورې د زموږ د شهیدان پیسې معاوضه نه ملاوي موږ هر قربانی پاره تیار وو او ان شاء الله تر اسلام ارشاد مستوی او هغه دوه ساتیو حق باندې موږ هیڅ سمجھوتا نه کوو.
پر دې مال سینیئر صحافی شہزادہ ذوالفقار زیاته کړه چې په تیر پنځلس کلو کې د کوټ په ګڼون د صوبې په بیلابیلو برخو کې چې کوم خبریالان وژل شوي دي په هغه کې و زیاتره کورنۍ ته د حکومت او ادارو له لورې څه مالی مرسته نه ده رسېدلې.
موږ خپل دا ډیمانډز ګوري چې کم خلک دي تر اوسه پورې ګرد خلک ته چې دی حکومت معاوضه نه دی ورکړي. نوې فیصد چې دی هغه چې دی نیوز ایجنسی مالکان اخبارو ورځپاڼې چې مالکان دی یا ټی وی چینل مالکان هغوی معاوضه نه دی ورکړي او بالکل هغوی په بے حصہ دی.
په غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست نائب صدر سلیم شاهد اول چې په هیواد کې د دیموکراسۍ د سرلوړۍ لپاره خبریالانو همیش د ډکټیټرانو په ضد مبارزه کړې ده.
بلوچستان کې پنځلس کال کې تقریبا اڑتالیس جرنالستان چې شهید شوي دي او دا سلسله چې دی دا 2007 څخه شروع شو. عبدالصمد چشتی مجاهد هغه فرسٹ جرنلسٹ وو په کوټه کې شهید شو. دلته جرنلزم او جرنلسٹ چې دی هغه درې خوا مؤسسه کې دي، یو د گورنمنٹ، یو د ملٹنٹ آرگنائزیشن دی، ریلیجیس ملٹنٹ آرگنائزیشن دی، بیا چې دی هغه پارٹیان پولیٹیکل پارٹی هغه پارٹیان چې کوم ځان ته دا وایي چې موږ چمپیئن آف ڈیموکریسی د درې څلور کوم چې سٹیک ہولڈر دی د دې مین کې دی زموږ صحافت.
وروسته یو لاریون هم راوستل شو. د لاریون برخواله غوښتنه کوله چې حکومت او ادارې د دغه خبریالانو و کورنۍ ته سمدلاسه معاوضه ورکړي، څوک چې د ترګرۍ په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. دلته خبره د یادونه ورته چې د بلوچستان وسنی اعلی وزیر نواب ثنا الله زری د اتم اگست په پیښه کې د وزل سو دوه خبریالانو محمود خان او شهزاد خان د کورنۍ سره چې کوم ژمنې کړې وې هغه په روانه میاشت کې وسرته رسولې دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال لړیو ته غوږ استه اوریدونکو، زه تاسو ته چې له شپږو بجو وروسته هم تاسو موږ په فیسبوک او ټویټر باندې تعقیبولی شئ، موږ تاسو ته تازه تازه معلومات درکوو. همداراز تاسو په فیسبوک پاڼه باندې او همداراز زموږ چې کومه پاڼه ده مشال ریډیو ډاټ کام په هغه باندې تاسو یو شمېر خوندورې ویډیوګانې او همداراز زموږ نورې خبرونې اوریدلی او کتلی شئ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
مشال ریڈیو تا غوگستے ردن کو زو کوټه تا په کوټه کې یو آرت نندارتون شوه دی چې زموږ خبريال یو ترين اهم ورغلې دي او دا ریپورت یې را لګړي.
د پاکستان آرټس کونسل اسلام آباد او د شال اکیډمي تر اتمام لاندې په کوټه کې د مسورې درې ورځنۍ نندارتون پیل شو. د نندارتون په اړه د کوټې یو آرټست نثار احمد نور حال څه داسې راته بیان کړی.
په پینټینګز کې کتا سو وګوري دلته آرټستانو خپل د علاقې د کلچر شایسته انداز کې عکس بندي کړې ده. په کوم کې چې زموږ د معاشره چې کوم د کلي ژوند دی، د شار ژوند دی، یا که زموږ د سیمې شایسته شایسته منظرونه دي، په دې کې پینټینګز، کیلیګرافي، سکلپچر وغیرہ چې دی هغه ډسپلی شوی دي.
پر دې مهال په خپله وینا کې د اطلاعاتو لپاره د بلوچستان د اعلی وزیر سلاکار سردار رضا محمد بڑی چې وویل چې په بلوچستان کې د ټیلنټ هیڅ کمی نشته او دلته چې کوم مصوران دي دا غو کار هیڅ ساری نه لري. دا ځکه چې دلته د فاین آرټس لپاره په بشپړه توګه څه پوهنتون نشته.
هر آرټس خپل ځان له یو ډېر لوی ډیپت لري چې خپل ځان ایکسپرس کوي، یو پینټینګ کوي، یا یو لینډ سکیپینګ جوړي، یا پټ شي جوړي. دا د دې ایکسپریشن دي چې لکه یو میوزیشن چې خپل میوزیک جوړي، دغه طرح آرټس هم خپل ځان ایکسپرس کوي په پینټینګ په صورت کې. خپل ځان نو حقیقتا دا یو ډېر غټ ایگزیبیشن دی چې موجود دی او ټیلنټ موجود دی حقیقتا. ما خبر دا اوسه روکړه چې زموږ آرټستان شاید په بلوچستان کې ډېر زیات اګنور دي. ګورمنټ خپل په حواله باندې موږ کوشش کوو چې موږ کوالیشن ګورمنټ په هر ځای کې د ایجوکیشن په حواله یو سپورټ کړی دی. انشاءالله فاین آرټ ته هم ډېر تغور کې سپورټ ورکړي.
د نوموړي په وینا چې حکومت د هنرمند ځوانانو لپاره پر بېلابېلو پروژو کار پیل کړی دی چې موخه یې د باصلاحیته ځوانانو د هنر څخه زیاته ګټه پورته کول دي. د مسوري په درې ورځنۍ نمایش یا نندارتون کې د خلکو دلچسپي نه هواز د لیدو وړ وه، بلکې دوی د هنرمندانو د کار هم ډېره ستاینه وکړه. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال ریډیو ته غوږ استوریدونکو، د لوی اختر په رانږدې کېدو سره سره که یو خوا په مال منډیو کې ګڼه ګوڼه لیدل کېږي، نو بل پلو د قربانیو څارویو لپاره د چړو چاکوانو تیره کول هم روان دي. همداراز پر دې اړه یو راپور لرو چې د چړو چاکوانو په تیره کولو غږ باندې پیلېږي.
د لوی اختر په راتک سره که یو خوا د نور ملک په شان د بنو په مال منډیو کې ګڼه ګوڼه وي او خلک د اختر د قربانۍ لپاره څاروي اخلي، نو بل پلو د قربانۍ څارو د حلالې لپاره هم خلک لګیا دي خپلې چاړې او نور اوزار تیره کوي او یا نوي اخلي. د چاړو چکوانو او نور اوزارو دغه سوداګر وایي د ټول کال په پرتله یې د لوی اختر په راتګ دغه ورځو کې کاروبار یو په سو چنده زیات شوی او لا سوداګانو مطمئن دي. خلک د قربانۍ ساروی ډېر پخکولي او ځانګړي انداز کې سنگاروي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
مشال لډیو ته وګسته زو سوات ته د سوات یو مکمی زمیدار په اوړمبی زل په دغه سیمه کې د انارو باغ لګولې چې د وای ډیر کامیاب دی او همدارز د نوموړي په خبره د لسو کالو خپل تجربه پر اساس چې دغه باغ لګولې چې د نورو میوه پرتله یې خصمانه احسانه ده او ګټه یې اهم زیاته ده. نور تفصیل له سیمه د مشال لډیو خبريال نیاز احمد خان کوي.
د سواد د تحصیلی بریکوټ نوی کلی 50 کلن محمد پرویز وای چې سلور کا لوړاندې می پدرې کې نه لزمکه د ازمیخ پتوګه د انارو باغ ولګو چې پکې دوی پخپل ترې د سواد موسم او بو مطابق یو ذات جوړ کړي چې دې سیمه کې ډیر زیات کامیاب دي.
د کرنورې میوې په نسبت په پوتر بل دوی ته پیدا ورکړي. بل دا چې دوی باندې سپریګان ډیر کم دي هغه فائدہ وتره وته. بل دا خوراک د سری یار نو مصنوعي سری خوراک ډیر کم غواړي هغه فائدہ وتره وته. بل زمونږ حکومت پاکستان ته موږ ته دا پیدا راوځي چې نورې میوې لس پیرې بخور کې نو دې لپاره څلور پیرې بخور کې.
دا وخت باغ تیار دی او میوې ترې مارکیټ ته وړل کیږي. باغ کې کارکونکی یونس خان وایي چې دغه انار په بازار کې په لوی قیمت خرڅیږي او زیاتر انارونه مالدار خلک اخلي.
دا موږ د پاکستان مختلف سیمو ته مهیا کوو چې پنجاب شو، لاهور شو، گجراوال شو، ملتان شو، اسلام آباد شو، پشاور شو، او د خلکو نه پیډ بیک د لاسه خلکو چې ډېر زیات خوخی د دې د رنگ د لاسه او د دې د خوګوالي د لاسه.
د سواد په هنتون دی استاد اظهر الدین چې د انارو په باغ کې انارونه ولیدل او هم یې وخوړل وایي چې د انارو ذائقه ډېره ښه ده خو په لوی پیمانه باغونه سواد کې لګول پکار دي.
زه د حکومتي وکدارانو نه دا مطالبه کوم چې یاره په ساينسي بنیادونو باندې دله وده ورکړی شي او د کم کس چې دا دلته لګولي په دې باندې تحقیق کړی دی په خپل توګه باندې او دغه چې انار باغ لګولی دی نو زه هغه ته یقینا خراج تحسین پیش کوم چې یاره په سواد نومي علاقه کې چې کوم د مڼو لپاره مشهور دی هلته د انار باغ لګولی په اول ځل په سواد کې چې د انار دونه غټ باغ ما ولیدو.
د باغ مالک زیاتوي چې دغه تخم د لسو کالو د ازمی خورسته جوړ کړی او کچېره دولت دوی سره مرسته وکړي نو دغه تخم د سواد نورو زمیدارانو ته ورکولو ته تیار دی ځکه چې د انارو میوه د سواد د نورو میوه په نسبت ډیره زیاته پایده کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریډیو ته غوږ سې د نور زیدانه ساته خبرونه وروستي شیبیری درې منټه کم شپږ بجې شوي. لا مشا زمي وروستي لن خبرونه ورو
د سند صوبای حکومت د پاکستان تازه سرشمیرنه رد کړې ده. د پاکستان پیپلس ګوند د سند صوبې وزیرانو او د ګوند مشرانو تیر ماښام په کراچي کې وی خبري غونټول چې دوی د سند نننه سیمه او د کراچي په اړه سوي سرشمیرنه ردوي او تورې پوری کړي چې د مالیاتي جایزې د مالیات نه زیاتول لپاره د سند آبادی کم شو د سوي ده. صوبای وزیر منظور وسان وویل چې دوی به ډیر ژر ټول ګوندي زغونډ رابلي او د سند د حقونو لپاره به په شریکه تګلارې ټاکي. د پاکستان په سند کې حکومتي او اپوزیشن ګوندونو غړو غوښتنه کړې چې له سرکاري ادارو دي د پوځي امیرانو عکسونه لري کړل سي. تیر ورځ په سند کې د مسلم لیگ نواز ډلې سینیټر چودري تنویر او د اپوزیشن ګوند پاکستان پیپلز پارټي سینیټر فرحت الله بابر دوه بیل بیل قراردادونه جمع کړل چې پکې ویل شوي په یو شمېر سرکاري ودانیو کې د پوځي امیرانو عکسونه لګېدلي چې نړۍ ته ښه پیغام نه ورکوي. په خیبر پښتونخوا کې د ډنګي ماج د ناروغي مخنیوي څنګه وايي په دې صبح کې د یاد ناروغي د متاثرین شمیر 3300 اته رسیدلی او بلخوا تر اوسه له دې کباله لس کسان مړ شوي هم دي. افغان چارواکي وايي د کابل په نننۍ ځانوژنې کې حمله کې چې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستي لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. بلخوا د هرات چارواکي وايي د دې ولایت په شینډن ولسوالۍ کې په هوایي بمباري کې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبل پاړه د ملي امنیت د شورا یو پلاوی څېړنه کوي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد نن مشال رادیو ته وویل چې 13 ورځ د طالبانو پر یو مرکز په بریت کې د شپاړس وسلوالو سربیره اوولس عام او دیارلس عام وګړي هم وژل شوي او ونور ټپیان شوي ول. د افغانستان مشرانو جرګې مشر فضل الدین مسلمیار وایي د طالبانو دا دریځ چې د بهرني ځواکونو تر وتلو به جګړه کوي د هیڅ لوري په ګټه نه ستې تمامېدای. او روس له هغه چې د شمالي کوریا یو میزایل د جاپان پر فضایي حدود تیر سو امریکا او اتحادیانو یې شمالي کوریا ته د سخت ځواب ویلو ژمنه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه په دې سلاسوي چې پر شمالي کوریا به فشار زیاتوي.
اذن کوم دې سره د مشال ډیو نننې خبرونه پای ته رسیدي. سبا سحر پورا په 9 بجې به یو ریبیا ساسې پوړاندې حاضر یو. تر هغه پورې تاسو پر همدې چپو د ډیو رادیو خبرونه اوریدئ. شیخ خپل قربا اسلام مومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د الله په امان.